دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خل خان یم پامکړی دې سات خبرونه ته د مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې شش کال په افغانستان کې د تیر کار په پرتله د ګوکنارو په کرکیل کې دو دیش په سلو کې ډیر واده راغلی دی د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دور په دی خو د کوکنارو د کښت په حق لا خپل لومړنی راپور کې چې نن د نومبر په اوله خبر کړي ویلي دي چې سږ کال بزګرانو د تیر کال په نسبت د کوکنارو د کښت د درکه ډېر پیسې ترلاسه کړي دي. افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو د ټولو ستر تولیدونکو هیواد دی او د دې نه علاوه په دې تیر څو کلونو کې صادرات هم ډېر شوي دي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې تیر کال بزګرانو د کوکنارو د کرکیل نه 325 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو، مګر په 2022 کال کې دا رقم 1.4 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. طالبانو د ملګرو ملتونو په دې رپورت تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې.
امریکایي مقاماتو د جرمونو د نړیوالې محکمې هاګ د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بد چلند د تورونو په اړه پلټنه وکړي. هاګ ویلی چې غواړي بیا په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په اړه تحقیق پیل کړي چې پکې په امریکایي ځواکونو باندې د بد چلند د تورونو په اړه تحقیق هم شامل دی. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیت شورا وایي چې دوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چال چلند په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د کومې هڅې په اړه خبر نه دي او فکر نه کوي چې دا کار دی ضرور وي. تر دې مخکې د هاګ قاضیانو د دغې محکمې د مشر د غوښتنې پر اساس په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو دوسیه منلې وه. کرملین برتانیا په هغو چاودونو کې په لاس لرلو تورن کړي چې د روسیې د نورد سټریم په نامه د ګازو د پایپ لاین د سوري کېدو لامل شوی وو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د سه‌شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل زموږ استخباراتي خدمات داسې معلومات لري چې شی د برتانیې پوځي کارپوهانو برید اداره او همغږي کاوه. هغه زیاته کړه چې داسې شواهد شته چې انګلستان په دغه تخریبي عمل کې د روسیې د حیاتي زیربناو نه بلکې په نړیوالو زیربناو باندې په یو تروریستي برید کې ښکیل وو. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو ټینګار یې وکړ چې لویدیز باید د ماسکو معلومات په احتیاط سره تحلیل او ورسوي. برتانیا په خوا د روسیې دا یاداوي رد کړې وې او د غیوات پوز دا تورونه جالي بللی وو. د سپتمبر په 26مه د نارت سټریم یو او نارت سټریم دوا پایپ لاینونو کې چاودنی وسوې او د دې پایپ لاین په څلور برخو کې درزونه رامنځته شول. د اوکرين څخه به نن د چهارشنبې په ورځ د غلې صادرات وځنډول سي. دا اقدام لا غوړست تخصل کیږي چې مسکو د توري بیرې د لاري په غلې بار کشتۍ او د تیرېدو د موافقه څخه پر شا سو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د موافقه ته د بیرته راګرځیدو لمخې د کیف څخه ضمانتونه غواړي. د روسیې دفاع وزارت د اکتوبر په 9مه د کریمیا ټاپوزمې له سوایلو څخه په تو سمندرګۍ کې پر روسي کشتیو د اوکرين د بیپلوټ الوتکو د برید لامل د خطرون وزنداوه. اوکرين په برید کې لاس لرل رد کړی دی. بلې خوا د ترکیه د بارانو چارو وزیر د سشنبې پر ورځ ویل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به په راتلونکو ورځو کې له خپل روسي او اوکرینی سرانو سره له اوکرين څخه د غلو دانو د صادراتو د تړون د بیا یا پاړه خبري وکړي. مولو چاوش اوغلو خبرانو ته ویل موږ باور لرو چې موږ به په دې ستونزې برلاسي سو. د غلې دانې معاملہ د هر چا په ګټه ده. د روان کال د جولای په 22مه روسیې او اوکرين د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب یو تړون لاسلیک کړ چې د توري بحیرې بندرونه بیرته پرانیزي څو د اوکرين غلې دانې له هغې واده څخه بهر صادرې سي او په دې توګه د خوراکي توکو هغه بوران چې په اوکرين د روسیې د پوځي يرغل وروسته رامنځته شوی کم سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د سه‌شنبې په ورځ د ګجرات په ایالت کې د سند پر سر د جوړ شوی پله د نړیدو لامل چې لښته لږه یو سل تنه پکې مړسول هغه سیمه ته ورغی او دغه راځي په روغتون کې د زخمیانو سره هم ولیدل. هغه ویل چې د پیښې څخه باید زده کړه وسی. پاو سمندري ځواکونه د بیړني حالاتو څخه د مبارزې ډلې لا هم په سند کې د لدرکسو کسانو لټون جاری ساتلی. د پولیسو یو چارواکي د رويټرز خبري اژانس ته ویل چې هغه مهال چې دغه پل ونړید په پله باندې 200 کسان موجود وو. د هند پولیسو د دوشنبه په ورځ وویل چې دا شرکت مدیران هم نیولي چې د دې پله چارې سمبالولې. دا پل چې تقریبا 150 کال په خوا جوړ شوی وو د څه باندې وو میاستو را په دی خوا د بیا رغونې چاري روانې وې او د نړیدو څخه 15 ورځې وړاندې د خلکو د تګ او راتګ لپاره پرانیستل شو. د ټویټر شرکت نیوی رئیس ایلون ماسک د سه شنبې پر ورځ وویل چې دغه شرکت به هره میاست $8 د تایید شویو حسابونو څخه اخلي او دلیل یې دا ورکړی چې دغه چوکاټ به له دې لارې د بولټ او ټرول ستونزه حل کړي او بلې خوا به دغه شرکت دپاره نوي عواید هم زیات شي. دغه اعلان په داسې حال کې راغلی چې د نړۍ تر ټولو بډایه کس دغه ټولنیزه رسنۍ په 44 میلیارد ډالرو واخیسته. د دې نوي پلان له مخې هغه کسان چې دغه پیسې ورکړي د ټویټر شین چک مارک به ترلاسه کړي چې دا معلوموي چې حساب باوري او تایید شوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو د څېړنو دوسیه منلې ده. ټاکل شوی دا محکمه په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. نور تفصیل پر راپورټ کې واوري.
د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو د دغه محکمې د مشر د غوښتنې پر بنسټ په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو دوسیه ومنله. د دې محکمې قاضیانو ویل چې په افغانستان کې چارواکي د ادعا شویو جرمونو په اړه دقیقې څېړنې نه کوي. تیر کال د دې محکمې اوسنی څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې غواړي په افغانستان کې څېړنې بیا پیل کړي، ځکه داسې نه ښکاري چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په دې برخه کې اغیزمنې داخلي او واقعي څېړنې وشي.
هر چی عاجل باید در رابطه به وضعیت افغانستان تحقیقات خودش رو بکنن. جرایم هولناک ضد بشری و جنگی که در افغانستان اتفاق افتاده نباید بدون بررسی و بدون تحقیق باقی بمانه و کسایی که مرتکب از جرایم شده از هر طرفی که باشه باید مورد پایگرد قرار بگیرن.
په 2000 کال کې قاضیانو د دې محکمې د پخوانی مشر فاتو بنسو د غوښتنه منلې و چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او د بهرنیو استخباراتي کړیو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د هاګ محکمې دغه اقدام د امریکا د ملي حاکمیت نقص وباله او وروسته د فاتو بنسو دوه په ګډون د دغه محکمې د کارکونکو شتمنۍ کنګل کړي او پر هغوی د سفر بندیزونه ولګول. د امریکا د وسنی ولسمشر جو بایدن ادارې دغه بندیزونه لری کړل، خو وی ویل چې دغه بندیزونه لری کولو سره سره واشنگټن د افغانستان او فلسطین د وضعیت په تړاو د جرمون د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره سخت مخالفه ده. بلخوا د بشری حقوقو څار سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید د څېړنو پر مهال په افغانستان کې د ټولو اړخونو لخوا د ترسره شویو جرمونو څېړنه وکړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د عدالت تامینولو لپاره ځانګړي فرصت وړاندې کړی دی، چیرته چې اوس حساب ورکونه په بشپړ توګه لاداره کده. د عدالت د تامین لپاره اړتیا ده چې د جدي جرمونو په څېړنه کې د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون په جګړه کې د ټولو اړخونو او آن که ځواکمن هیواد هم پکې شامل وي وڅېړل شي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په څه باندې یو کال کې چې پر افغانستان طالبان حاکم شوي دي، د دوی لخوا د پنشیر او سپین بولدک په ګډون په ځینو برخو کې د خپلو مخالفینو او پخوانیو سرتیرو د وژلو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي، خو طالبانو رد کړي دي.
داسې شک و چې ملکی کسان د مقاومت جبهې سره د لاس لرلو په تور ځورول شوي او تر فشار لاندې دي. ما د ځینو مواردو په اړه معلومات ترلاسه کړل. زه اوس پر هغې بحث نه کوم، خو ویلی شم چې دا موارد د اندېښنې وړ دي. خو دا باید په یاد ولرو چې د جګړې پر مهال کېدای شي ټول اړخونه په دغه شان مواردو کې دخیل واوسي. په جګړه کې ټول دخیل اړخونه باید له زغم څخه کار واخلي، نړیوالو بشردوستانه قوانینو او د بشري حقونو قوانینو ته دې درناوی وکړي.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوه په نړۍ کې لومړنۍ محکمه ده چې جنگي جرمونه د بشریت ضد جرمونه او نسل وژنې تعقیبوي. دا محکمه په هغو هیوادونو کې د جنگي جرمونو څېړنه کوي چې د څېړلو وړتیا او یا اراده نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د دغه محکمې غړی شو. وحید فیضی، امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. سیاسي تاوتریخوالی د نومبر په اتمه په امریکا کې د کانګرس د غړو د ټاکلو لپاره په کېدونکو انتخاباتو سیوري غوړولی دی. د جمعې په ورځ یو برید کوونکی د استازو د مجلس د مشرې نانسی پلوسی په کور برید وکړ او له دغه برید وروسته د انتخاباتو په ورځ د ممکنه سیاسي تاوتریخوالي په هکله اندېښنې پیدا شوې دي. جمهور رئیس جو بایدن او نورو سیاستوالو د غبرت چې پکې د اغلی پلوسی میړه د برید کوونکو لخوا سخت ټپی سوی وو وغانده. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د جمعې په ورځ د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د مشر په کور برید دا څرګندوي چې د کانګرس د غړو د ټاکنو لپاره د ترسره کېدونکو ټاکنو په درشل کې امریکایان څومره سره ویشلی دي. د برید کوونکي هدف نانسی پلوسی وه، خو د هغې پر ځای په سان فرانسیسکو کې د دوی په کور کې په 20 کلن میړه پال برید وکړ او سخت یې ټپي کړ.
دا قصدي وو او دا ناسم عمل دی. زموږ منتخب چارواکي د خپلو ښارونو، ولسوالیو، ایالتونو او هیواد لپاره کار کوي.
ولسمشر جو بایدن دغه برید وغانده.
دا ډول بریدونه نور د تحمل وړ نه دي. د هر ښه ضمیر لرونکی شخص باید په واضح توګه او له کوم ابهام پرته خپل سیاسي لیدلوري ته په نه کتو سره زمونږ په سیاست کې د تاوتریخوالي په وړاندې ودرېږي. په دې کار کې مونږ ټول د امریکایانو په توګه شریک یو.
پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې ځینې موجود چارواکي او یو شمېر نور کسان چې غواړي قدرت ته ورسیږي د درز د رامنځته کولو لپاره کار کوي. څېړونکي وایي تاوتریخوالی له بېلابېلو خواوو رامنځته کیږي. د اوړي په میاشتو کې د سترې محکمې هغو محافظه کارو قاضیانو د مرګ ګواښونه ترلاسه کول چې د سخت جنین د حق د خوندیتوب په اړه یې قانون لغوه کړ. جمهوري غوښتونکو هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د سنا د اقلیت مشر مچ مکانل هم په یو ټویټ کې د اغلی پلوسی له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پنس په یو ټویټ کې لیکلی دي چې د دولتي چارواکو او د دوی د کورنیو پر ضد تاوتریخوالی د تحمل وړ نه دی. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لنډې خاموشۍ وروسته دغه برید یو خراب کار بللی دی. ټرمپ د 2020 کال د جنوري په 6 وروسته له هغه له ټویټر څخه لرې کړل شو چې د دغه شبکې د چارواکو په نظر پیغامونو یې پلویان د امریکا په کانګرس باندې برید کولو ته هڅول. ټرمپ ادعا درلوده چې د 2020 کال په ټاکنو کې د ده د ناکامولو په خاطر درغلي شوې وه. د هغه ځینو ټویټونو د هغه مرستیال مایک پنس چې د رایو د تصدیق په پروسه کې د ټرمپ په پلوي له کار کولو انکار وکړ په نښه کاوه. ځینې منتقدین د کانګرس د غړو د ټاکنو لپاره په کېدونکو ټاکنو کې ټرمپ د تشنج د فضا په رامنځته کولو ګرام بولي. امریکایي میلیارډر ایلان ماسک چې څو ورځې مخکې ټویټر وپیروده د اغلی پلوسی په خاوند باندې د برید پاړه د یوې بې اساسه اوازې په حق له یو لینک ټویټ کړ، خو وروسته یې دغه لینک ځکه لرې کړ چې د منتقدینو په خبره د برید پاړه یې ناسم معلومات خپرول. ښاغلي ماسک داسې اشاره رسولې چې دی به ټرمپ بیرته ټویټر ته راولي.
ټویټر ته د ټرمپ د بیرته راتلو احتمال ډېر خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ټرمپ راتګ به اوسنی قطبي شوی چاپېریال نور هم خراب کړي او موجوده شدید لفاظي به تاوتریخوالی ته لاره هواره کړي او په راتلونکي کې به د نور تاوتریخوالی سبب شي.
د عدلی وزارت ژمنه کړې ده چې ټولو ته به د آزادې او منصفانه رایه اچونې زمینه برابره کړي او د رایه ورکونکو تهدیدول به تحمل نه کړي. په اریزونا کې چارواکو وروسته له هغه د رایو د صندوقونو او رایه ورکونکو د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي دي چې ځینو خلکو رایه ورکونکي ګوښلي دي. د وسکانسن په ایالت کې د ټاکنو کارکونکو د ټاکنو د یوې سختې ورځې لپاره چمتووالی نیسي. شنونکي وایي د افراطیانو د ګواښونو په وړاندې غوره لار په ټاکنو کې د لا زیاتو خلکو ګډون دی.
خلکو ته پکار ده چې په سیاست کې ونډه واخلي. په هر اندازې چې زیات خلک په سیاسي پروسې کې برخه واخلي زموږ سیستم به هماغه اندازې غښتلی وي او دا به افراطي غږونه غلي کړي. په همدې خاطر خلک باید رایه ورکړي. دوی باید خپل نظریات په سوله ایز ډول وښيي او که افراد دغه کار وکړي زموږ هیواد به په یو ښه موقعیت کې وي.
د نوومبر 8 نیټه د ټاکنو ورځ ده، خو د وختي رای ورکولو پروسه لا مخکې په ټول هیواد کې پیل شوې ده. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، د سپوږمکۍ په وسیله د شپې لخوا د اخیستل سوو انځورونو یو څېړنه شي چې دیکتاتورانو د اقتصادي ودې په بیانولو کې ډیره مبالغه کوي. د اقتصادي چارو شنون کې له ډیره وخت راهیسې د چین په ګډون د مستبدو حکومتونو لخوا خبرېدونکو مطالعاتو ته د شک په سترګه کتل. نور حال په دې راپور کې واوري.
د دغه راپور لیکوال مارټینز وایي چې د څېړنو بنسټ دا دی چې ټول مشران هغه که په دیموکراتیکو هیوادونو کې وي او یا په دیکتاتورو هیوادونو کې په اقتصادي برخه کې وده غواړي.
هر څوک غواړي یو ښایسته انځور رسم کړي. مهم توپیر یې دا دی چې په ډیموکراسۍ کې د څارلو او انډول کولو ټول سیستم شتون لري چې دا ځینې کړنې یو څه محدودوي. اوس اصلي فرضیه دا ده چې په غیر ډیموکراتیکو رژیمونو کې بیا د څار او انډول امکانات ډېره نشته.
په داسې حال کې چې تاسو د حکومتونو په شمیرو نه یاست ډاډه، نو څنګه اقتصادي وده اندازه کولی شئ؟ څېړنی وایي چې د سپوږمکۍ عکسونو په مرسته چې د شپې د برېښنا څراغونو د رڼا کچه اندازه کوي د اقتصادي فعالیت د ارزولو لپاره یوه ښه بېلګه ده. یو عام مثال د کوریا ټاپو وزمې ته د شپې لخوا کتل دي. سویلي کوریا پراخه روښانه ده. د سویلي کوریا پلازمینې سول څخه پورته د شمالي کوریا پوله پرته ده چې ډېره برخه یې توره تیاره ده.
کله چې اقتصاد وده کوي یا اقتصاد جوړیږي، تاسو پوهیږئ ورسره آبادی هم کیږي، لکه زیربناوې، د سړکونو څراغونه، کورونه او دغه راز صنعتي کارخونه.
مارټینز د واشنگتن میشته سازمان فریډم هاوس معلومات د هیوادونو د دیموکراسیو د ارزولو لپاره کارولې دي. وروسته یې د هیوادونو رسمي ناخالص کورنۍ محصول یا جی ډی پی ارقام د اقتصادي ودې سره پرتله کړي چې د شپې له خوا د سپوږمکۍ عکسونو د څراغونو له روښنایۍ نه ترلاسه کړي وو.
هغه څه چې ما موندلی دا دی چې که تاسو دوه هیوادونه خوښ کړی او په دې دوه هیوادونو کې د شپې څراغونه په یوه کچه روښانه وي او یو د بل په پرتله ډېر ډیموکراتیک وي، نو په ډیموکراتیکو هیوادونو کې د څراغونو د روښنایۍ ډېروالي سره سره ناخالص عاید جی ډی پی کموالی ښیي.
د مارټینز ماډل خایي چې بیجینګ کې دایشي په تیرو 12 لسیزو کې خپل جی ډی پی 3% ډیره خودلې وي. چین په اقتصادي ارقامو کې لاسوهنه ردوي. کمونیست ګوند د اکتوبر په میاشت کې د دریمې روبې وده 3.9% راپور کړي، مګر دا ارقام خپرولو د کمونیست ګوند د پارلمان په خوښه د 2 ورځو لپاره وځنډول شول. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 12.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
قدر من اوریدونکو، د اصلي امریکایانو د لباسونو پلور په نړیواله کچه مخ پر وده دی. د امریکا ژا خبریال سکاسترنز د متحده ایالاتو په لویدیز ایالات کلورادو کې د ځایي ډیزاینرانو سره ولیدل.
انجلا هوپرش په ډنور کلورادو کې د کلتور د وی برخه په توګه د جامو ډیزاینونه وخول چې د کورنۍ او دودونو نه پکې الهام اخیستل کیږي.
زما د جامو د ډیزاین الهام زما د قبیلې ناراضي. زه د قبایلو جیومټریک ډیزاینونه او د ګلانو ډیزاین لرم او له همدې ځای نه زه الهام ترلاسه کوم.
ډیزاینر ډنټ بیس کریسن وای فیشن اصلي امریکایي کلتور ته وده ورکوي.
دا یو لوړ پلیټ فارم دی چیرته چې مونږ کولای شو ووایو مونږ ځواکمن شوی یو، مونږ لا هم دلته یو او مونږ کاروبار ته پام کوو. زه د میدانونو نه د ربن کار ګورم
او لدینه ډیر الهام تر لاسه کوم. خدا هم د هر چا لپاره ډیزاین شوی نو دربن کار د درملو برخه ده. زما لپاره زدا غنم چې مونږ ټول په دیخونه کې جنگیالي یو یا که مونږ ټول هلته د خوونکو په توګه یو یا مونږ په لومړی کرخه کې یو.
ډیزاینر سیج ماونټن فلاور خپل فیشنی ډیزاینونه په اصلي امریکایي کمپلو کې وخول.
The wrap is my signature.
دا او زما یو مشهور ټوټه ده. دا یوازې د دې خودلو لپاره دي چې موږ څنګه په خپل کلتور کې کمپلې اغوستي. تاسو په حقیقت کې خپل ځان زما په کلتور کې پوښي او دا چې زه څوک یم او د کوم ځای نه راغلی یم.
د امریکا اصلي فیشن دومره مشهور شوی چې د ماونټن فلاور ډیزاینونه په میلان پاریس کې د سکل فیشن اونۍ کې وخول شول.
دلته واقعا چې زمونږ فیشن زیات دی. مونږ په خپل ځان ویاړ کوو. مونږ ویاړو چې مونږ څوک یو. مونږ ویاړو چې له کوم ځای نه راغلی یو. مونږ به په خپلو کې دا شریکوله خو مونږ دا اوس د نړۍ سره شریکوو.
کلی هومز د اصلي ماکس مجلې بنسټ خودونکې ده. دغه مجله په داخلي کلتور او استعداد تمرکز کوي.
مونږ هم دا اوس د بیا راژوندي کېدو په حال کې یو او مونږ غواړو خپل موجودیت بیا احساس کړو او اصلي فیشن یقینا همدغه لاره ده. دا د کلتور د ساتنې او بیان یوه بڼه هم ده. نو زمونږ لپاره فیشن خورا مهم دی.
ډیزاینر نورما بیکر فلاینګ هارس وای فیشن د اړیکې ساتلو وسیله ده.
که تاسو د هر کلتور سره تعلق لرئ او یا هر ژبه وایي فیشن ستاسو سره خبرې کوي. دا ډیر تقویت بخونکی ده چې دا دومره خلک راغونډوي چې دې نندارې ته راشي.
د فیشن د ننداره د هغه نندارتون برخه و چې د راکی ماونټینز ایالتونو د قومونو اصلي
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
قدر مون اوریدونکو یو شمیر دینی عالمان په جنوبي ولایتونو کې ګرځي او په هغو سیمو کې خلک له شریعت پلوه د پولیو په غوښونو په هیوي چې اوسیدونکي د واکسین تطبیق ته سمه توجه نه کوي. منیر بهار په دې باره کې له خوست څخه راپور راکړي.
سنتی د همدې علماء ولمن زیودی چې تازه جنوب ختیځ زون په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته د ګزړن له پوهاوی راستنو شوی. نو موړی وای په ولایتونو د ګرځېدو هدف یې دینی عالمانو او عامو خلکو سره د پولیو د مخنیوي په اړه په شری بحث او دلایل ورټولوي.
زه هم دغه اوس هم د پکتیکا په ولایت کې ومو تازه را ګرځېدلم چې مختلفو ولسوالیو ته پکې لاړو لکه برمل ته، سروبي ته، ارګون ته، سرحوزې ته په دې کې وګرځېدلو. ډېر کم داسې خلک مو ولیدل چې هغوی یو څه شکوک او شبهات لرل. د پولیو په برخه کې په ډېرو سیمو کې علما کرام همکار دي، ملګرتیا کوي او د هغوی ذهنیتونه الحمدلله جوړ دي.
د نوموړي په وینا د لرې وروسته پاتې سیمو کم شمیر خلک داسې شته چې لا هم د مختلفو عواملو په سبب له شک او شبو سره مخ دي. مفتی احسان الحق وایي د دینی عالمانو په ډله کې هم د یو شمیر علماو ناسم ذهنیت او کم سوادي د دې لامل شوی چې په ځینو سیمو کې خلک د پولیو له واکسین انکاري شوي دي.
لږو سیمو کې کله داسې ورونه په علما کرامو کې پیدا کیږي چې هغوی یا په پوره ډول باندې دغه موضوع ته لاسرسی نه لري یا یو غلط ذهنیت اخیستل شوی دی او یا یې په شرعي او طبي لحاظ باندې مطالعه کمزورې او ضعیفه ده.
له بلې خوا عام وګړي د دینی علماو رول د پولیو او ګڼ شمېر نورو مسایلو په اړه اغېزمن یادوي. د انیس پنامه د خوست یو اوسیدونکی وایي چې که ټول په شریکه خپل دینی رسالت ادا کړي ټولنه له بدبختۍ ژغورل کېدای شي.
دا ډېر ښه اقدام دی ځکه دینی علما کولی شي د خلکو ذهنیت نه یوازې د پولیو په باره کې بلکې د نورو ډېرو موضوعاتو په اړه سمې خواته راګرځولی شي. زموږ په ټولنه کې بعضې دینی عالمان او بعضې نور اشخاص موجود وو چې د پولیو واکسین په اړه به یې خلکو ته غلط ذهنیت ورکولو. اوس چې ګورم اکثره دینی عالمان په دې برخه کې د پولیو واکسین ټیمونو سره همکار دي، خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې تاسو خپلو ماشومانو ته پولیو واکسین تطبیق کړئ.
کم سوادی د ناسم معلومات او انتقال د پوهاوی نه لرل په ټولنه کې د مختلفو افواهاتو خپریدل او په هغې د خلکو باور د ګزڼ په روانه مبارزه کې له لویو ننګونو بلل کیږي چې لا یې هم د افغانستان د لرې پرتو سیمو وګړي تر اغېز لاندې دي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا راډیو، خوست.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داسې حال کې په هیته کې د نارامه کوونکې مرګانی کولورا غدۍ دوام لري چې تاوتریخوالي ته لمن وهي. بهرنیو چارو وزیر د تیرو هفتو د تاوتریخوالي تالان تباه کول د غدۍ اقدامات په کلکه وغندل چې په ټوله هیته باندې تباه کوونکې تاثیر لري، چې په دې کې روغتیا ژغورنې ته تاوان رسول شامل دي. د زرګونو خلکو روغتیا ژغورنې ته تاوان رسوي. امریکا د نوې ستونزې په عکس العمل کې نوي اقدامات اعلان کړل چې د هیتی خلکو ته مرسته برابروي او هغو کسانو سره حساب کتاب کوي چې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پان امریکن روغتیا سازمان اټکل کوي چې څه باندې 1.2 میلیونه خلک په کولورا د اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي. یو ایس اے آی ڈی او د ناروغیو د کنټرول لپاره د مرکزونو کارکوونکي په هیته کې د روغتیا پالانو او د غیر دولتي موسسو سره په ګډه کار کوي چې د کولورا خپرېدو ته ځواب ووایي او د هغه چا غم وخوري چې ضرورت ورته لري. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ژمنه وکړه موږ به د هیتی خلکو ته د اضافي مرستې رسول چټک کړو. امریکا د هیتی د ملي پولیسو د ځای په ځای کولو د مرستې په کولو باندې هم کار کوي چې خپل ظرفیت نقوي کې چې د داړو غدیو د منځه وړلو او قانون او نظم بیرته ټینګولو باندې کار کوي. امریکا په تیرو 1300 میاشتو کې څه باندې 90 میلیونه ډالر امنیتي مرسته تشخیص کړی دی چې د هیتی د پولیسو د جنایت سره د مبارزې ظرفیت قوي کړي. امریکا په یو کوشش کې چې د بدخوا اکټرانو سره حساب کتاب وکړي د هیتی د حکومت د اوسنیو یا پخوانیو چارواکو او نورو کسانو په خلاف د مهاجرت او د تابعیت د لایحې د مخې د ویزې د محدودیت لګولو نوې پالیسۍ خپره کړې ده چې د لارو کوڅو د غدیو د عملیاتو او د هیتی په نورو جنایي سازمانونو کې لاس لري. په دې کې د دغو ناوړو اکټرانو ته مرسته ورکول، د پیسو برابرول یا د وسلو په برابرولو کې اسانتیاوې پیدا کول یا د مخدره موادو په قاچاق کولو کې اسانتیاوې برابرول شامل دي. دا رنګه اقدامات د دغو کسانو د کورنۍ په نږدې غړو باندې هم تطبیقیږي. برسیره پر دې په څو اړخیزه سطح امریکا او د متحدینو د پریکړې مسوده برابره کړه چې د خاصو بندیزونو اقدامات پیشنهادوي چې بین المللي ټولنه په دې خاطره کې چې د بدخوا اکټرانو سره د خپلو اعمالو له کبله حساب کتاب اوش. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د دغو اقداماتو او نورو سره موږ به په راتلونکو ورځو او هفتو کې یو څرګند پیغام برابر کړو چې امریکا به په دغه حساس وخت کې د هیتی خلکو ته مرستې برابر کولو ته دوام ورکړي. ده وویل موږ ژمنه کړې ده چې د بین المللي کوششونو او د هیتی خلکو سره په ګډه کار کولو په داسې حال کې دوی غواړي چې د ډېرې سوکالۍ راتلونکي لپاره امنیت او دیموکراتیک نظم بیرته په کار واچوي.
۱۲
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو